دا امریکا غاښنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوزه اجمل اندو زمانور همکاران درته هر کله وایي. زموږ سلامونه ومني، سار مو په خیر اوسه. نن د جمعه مبارک ورځ ده. د 1400 نبی هجری مریض کال د لیندې د میاشتې شپږمه نیټه ده. د 2015 میلادي کال د نومبر 20مه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 15.5 اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهار نه نیم ساعت خبري مجله دا مهم خبرونه لسر ټکو. دا کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشي پرون وویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غری پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل.
امر سبکدوشي تمام منصوبین امنیت ملي را
د وای دا ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکومت کوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر به د فوزي وصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دند لري شي. سرپرست په وټاکل شي. په کندوز کې به د ملي امنیت ټول کډرونه نوي شي. خاغلی غنی د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلی چې په کندوز کې د ملکی ادارو فعالیت وسیړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. اخو ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان نه د 28 میلیارډ ډالر په ارزښت هیروین د بالکان د هیوادونو او لویدیز یورپا لور ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنی ناخالص تولیدات 28 میلیارډ ډالر وو. دا اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسې، برتانیې، جرمني او ایتالیا کې دي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 112 لکه افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیا شوراګانو د افغانستان بانک او د کلو د بیارغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکونکو اچولی، خو د بانک چارواکي ردی. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو خارونو کې د خپل سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو لامل شکایت کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حمله شوې او مسکو ته خبرداري ورکړې چې ډیر ژر د ترکیه د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیه د سفارت ودانی په ډبره او هغې وښتو هنداري ورماتې کړي. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیه سره د پنګونې ځینې ګډې شي سندولی. د روسي صدر اعظم ديميتري ميدويديف پرون د خپل کابيني غونډه ته ویل د روسي حکومت غواړي چې د ترکیه له لوري د شوي تیری په ثواب کې د هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیه په هوایي حریم کې د روسي یو جټل وته کې ترشتل کېدو او سقوط وروسته د دوه هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي. اخو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لویدو وروسته په کرملین کې خبري اعلان وکړ چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې ده. اخوا په بروکسل کې پروند امنیتی تدابیر هو د شدت اندازه راکم شو. د بلجیم حکومت امنیتی وزارت له 3 درجو څخه 3 درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یې وونه تر شدید امنیتی تدابیر لاندې و. خونځي پانتونه بازارونه او د خار د موټرو سیستم تړلای وو او امنیتی ځواکونو د لارو کوڅو امنیت نیولې وو. د بلجیم حکومت د رواني میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته ورته حمله د امکان خبرداري ورکړی وو. په پاریس کې د نومبر په 13مه وسلوالو حمله کې 130 تنه وشل شول. دا خبر
لا ازادي رادیو نمو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه شپاړه سټیټه یو، اسمان لمر. کندهار هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه شپاړه سټیټه یو. هرات د تودوخې لوړ درجه ول سټیټه یو. اسمان المار، مزار شریف هم اسمان المار، دا تودوخی الوار درجه ولس تیتا ات خودل شوی، جلال آباد دا تودوخی الوار درجه دو ویش تیتا او ات کل شوی، غزنی اسمان المار دا تودوخی الوار درجه لس تیتا منفی دری خودل شوی، گردیز دا تودوخی الوار درجه لس تیتا منفی دو اسمان المار، بامیان هم اسمان المار، دا تودوخی الوار درجه سلور تیتا منفی لس خودل شوی، او په پای کې بدخشان د تودوخی لوړ درجه یو ټیټه منفی 15 اسمان لمر خودل شوی دی.
لا ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوسی عملیات وشي. پرون د غلطه ولسمشر اشرف غنی یو شمیر چارواکي له دندو لري کړل.
امر سبوک دوشي تمام منصوبین امنیت ملي را که د وظیفه خود غفلت کدن مصادر کړل.
بلخوا په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د حملې په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. دا حکومت اجرائیه ریاست وای د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د ترکیې پوز هغه څه خبر کړي چې دوی ظاهرا د هغه خبرداري غږ بولي چې وای د روسي جټل وتکو ته تر وشکل تل کېدو د مخور کړل شوی. او افغان چارواکي وای د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. دوستانو په کندوز کې د ورستیو تغیراتو په اړه د ولسی جرګې کې د کندوز له پوخانی اساسي موین مرسیال سره خبرې هم لرو، خو لومړی به د کندوز په اړه دا ریپورت راوخلو. د کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته ویل په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمېر چارواکو له واکه لرې کېدل او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې مثبت پرمختګ راولي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته ولاړ او په دې ولایت کې د وروستیو ناکراریو په تړاو یو شمېر کسان له دندو لرې کړل. د کندوز سرپرست والی ویل دا د کندوز د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي ځواکونه د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري.
د کندوز سرپرست والی وای د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشت د یو پلاوی مشر سپارل سوي څو په دې ولایت کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر باید د رپورت پر بنا د ولایت د ملکی ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یو شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز لا جګړې پاتې شار دی او موږ ډېر ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې ورسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوی پلاوی ټاکل کېدل بل موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلی چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو ترڅنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وای چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت ترمنځ تکیدو مخنیوي کړی دی. شاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیڅ فرد سیاسي بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیڅ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړ کړي او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگو است.
خود افغانستان حکومت به په عملی ډول وتوانی چې په دغه ولایت کې د خپل سره وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارم
چې کله لرم چې کده دې پلان د عملی کېدو لپاره پیاوړی اراده موجوده وي او فکر کوم چې ک پیاوړی اراده وینو عملی کول یې کوم ستونزه نه ده. شاغلی دانشی زیاته کړ چې دا ورستی بدلونونه د هغ رپورت پر بنا شوی چې د کندوز شهر د سقوط پاړه چیرونکو پلاوی برابر کړی وو او ولسمشر ته وړاندې کړی وو.
دوستانو دا کندوز دا سرپرست والی څرګندونه هم درنګ دلته د ورستوي تغیراتو په اړه مو اوریدل. ویل کیږي چې افغان ولسمشر د کندوز د ملي امنیت رئیس او همدارنګ یو شمیر نور امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړی دي. موین مرسیال په ولسی جرګه کې د کندوز په خانه استازي او همدارنګ په سیاسي چارو کې د افغانستان یو خپل شخصیت را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. مرسیال صاحب اول خو درمننه کوم چې په دې سهار وختي مو مخته وخت راکړ. دا راته وایي چې کندوز هغه ولایت وو ل کوم ولایت نه چې ولسمشر خپل په خانه تغیرات پیل کړی وو. زموږ یادېږي چې لومړنی والی ولسمشر دی ولایت تماریفي کا او همدارنګ په هغه وخت کې نور چارواکي ور وپیژندل. کندوز کې ولی حالات هغه سي سم پر مخ او لانړل چې ولسمشر بیا مجبور شو دغه تغییرات راوړي.
د کندوز په اړه باندې چې د ديار لو سکلونو په دی خو کندوزیانو ته وختنې د پخوانی ولسمشر نظر لې او د اوسنی ولسمشر لې لري هغه تر اوسه ندی عملی شوی. وختنې څلور عمدت چې کیوی د غیر مسؤول او سلوالو ډو خلصرا کول او حقوی به صلاحیت کول یو مهم وختونه نه د قندوز د خلکو په دیار له شکلونو کې وا او اوس هم ده. دوه هم د وختونه وا چې باید خپل د قندوز خلک د قندوز په اداراتو کې وټاکل شي چې متاسفانه نه یوازې په مرکزی حکومت کې تر اوسه پورې څوک شته او نه په د محلي ولایت کې کما غونډه چې هغه حیات ولسمشر ټاکلې وو او کندوز ته روان وو په کانټیننټل هوټل کې په کابل کې وشو. یو سره 50 تنو د کندوز په خبرو پکې ګډون کړی وو. بیا دغه غوښتنه تکرار شوه چې باید د کندوز چې لوړ پولي چارواکي په محلي حکومت کې په خپل د کندوز د خلکو له خوا وټاکل شي. دریم مهمه مسله چې په ډیرو تیرو تیارلو سوارلو سکلونو کې کندوز کې وا اداري فساد هم په نظامی اداراتو کې هم په ملکی اداراتو کې اوج تر رسیدلی وو. دا هغه نقاط وو چې باعث د دې شو چې قندوز سقوط وکړي او د هر ځینه چې هر چا په هر ډلې پورې په هر سیاسي تنظیم او ګوند پورې تړاو درلود هغه به توظیف کېدو په مختلفو اداراتو کې چې د قندوز د خلکو ناخوخي په دې کې
مرسیال صاحب اوس فکر کوي چې دا تغیرات به د تاسو او د قندوز د نورو خلکو دغه غوښتنو ته ځواب وي. آیا دغه تغیرات کافی دي چې د قندوز ستونزې هوارې شي؟ همدارنګ په دې برخه کې هیئت ولسمشر ټاکلې او تر اوسه پوری حکومتي تبصره د هغه هیئت په څېړنو باندې نه ده شوی چې قندوز ولې سقوط وکړي. یو هیئت هم څېړنې کړې وي او هغه ویل چې موږ ولسمشر ته خپل ریپورت وړاندې کړي. په دغه دواړو موضوعاتو کې راته لنډ وایي.
زه فکر کوم چې لوړ پولي چارواکي چې د قندوز په ولایت کې لدند غوخنه شي او دغه پیواز باندې داسې اشخاص او افراد ونه ټاکل شي چې هغه د قندوز د ټولو قومونو د پاره د منلو وړ وي. هلته ځینې قومونه د کونکو کې په ډیر لسو کلونو کې ناراض او د خلکو د افراد د د تشخیص په ارتباط باندې کچېره دغه تاکنه د قندوز د مهمو قوونو چالت اوسېږي د غوی په خوخه باندې نیوي. زه فکر نه کوم چې امنیت دی راشي. دوهمه مسله کوم هيئت چې ولسمشر ټاکلې وو هغه لاړ قندوز ته چیرنې وکړلې د خلکو نه پښتنې وکړلې. پښتنو کې دغه څلور ټکي چې ما وویلو دغه څلور ټکي نغښتي وو او قندوزیان ورته دا ویلې دي. زه فکر کوم چې مهم چارواکي هغه کسان چې هغه په فساد کې کړل نه وي هغه په مشخص تنظیم یا هیڅ پورې تړلې وي مستقل افراد وي د مختلفو قومونو لپاره د منلو وړ وي. دا سه شخص د ولایت لپاره دغه شخص د قمندان امنیت لپاره دغه شخص د امنیت د ریاست لپاره او د نورو مهمو ادارو لپاره ونه ټاکل شي. زه فکر نه کوم چې امنیت تبه دا مرسته وکړي. څه چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به دخل سلاکی او وسریبت وخت دا یوازې په خبرونو کې دا کار باید ولسمشر عملی کړي ځکه چې کله کله په دې ديار لسو کلونو کې تخپل د وسلوالو ډلو ترمنځ هم جنگونه پیښ شوې دي او په خپل وسلوال مخالفینو یا طالبانو ته یو د فکتورونو نه د عوامل نو چې زمينه او مساعده شوله اخر کو چې مخالفو ته یا طالبانو ته لار ورکړل په قندوز کې علاقې داو چې د غیر مسؤول وسلوالو نه ډېر دې پټنګ غلی وو پم دې علت باندې قندوز سقوط کړی دی همدا علت دی. بنا ان زه فکر کوم چې کچېره د قندوز د خلکو په خوخه باندې خصوصا د قومونو په خوخه باندې چې هلته ډیر کې دي یا اکثریت دي د مهمو اداراتو په ارتباط توظیفونه د اشخاصو توظیفونه شي د وړو اشخاصو کوچنیو پوسټلو کې تغیرات به امنیت لپاره هیڅ مرسته ونه کی.
ډیر زیات مننه مرسیال صاحب. کور مو ودان موین مرسیال په ولسی جرګه کې د کندوز په خانه استازي و چې د کندوز په ورستیو تغیراتو یې را سره خبرې کولې. مننه ورڅخه کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې 9:15 کېدونکو دی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته پام وکړئ. دا کندوز سرپرست والی وای دی یو شمیر امنیتی چارواکو له دند لري کېدل باد او کندوز امنیت سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وای چې هر کال د افغانستان د 28 میلیارډ ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو ولوي د اروپا ته قاچاق کیږي. د فرا ولایتي شورا وای د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژې څخه 112,000 افغانۍ اخلاص شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د وزارت خبرپاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د دوی پر سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو دروانو اعتراضونو له کبله اعتراض کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکاري ته چمتو دی. او په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه را کم شو. د بلجیم حکومت د امنیتي اساراتو درجه له 3 څخه 3 تر ټیټه کړه. د سانو د دې نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. د azadiradio خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګنې په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. تاسو د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه موریدل شي. خوسته اساده ای رادیو تخوا کی د کندوز یو بل ریپورت هم لرو او اغه په دې ولایت کې د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوال ټولنې پر روختون د حمله پاړه د چیړونو په مرغزو باندې راڅرخي. خو مخکې لاغي پاموکړي دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان پاړه څوي رسوان مراد ورته کتنه کړی.
هافینګټن پوسټ رسپانې په خپل ورستې غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې انوان دی افغانستان د جګړې للارې نه بلکې د اقتصادي پرمختګ للارې شغورل کېدی شي. هافینګټن پوسټ لیکي د امریکا حکومت په دې خپېږي چې د افغانستان سقوط د امریکا پر ګټو ټاکونکو اغیز کوي، خو بیا هم د دې پر ځای چې د افغانستان اقتصادي پراختیا ته توجه وکړي په دې هیواد کې د جګړې لار غوړه کړی ده. ورسپانې لیکي دا افغانستان لپاره د یو مارشل پلان اعلان کول شي د دې هواد د خلکو پر ذهنونو لندمحاله مثبت تاثیر وکړي. دا مطلب لیکوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان خلک دراتونکو په ډهیله منشي د دې هواد اقتصادي پراختیا لپاره د یو منظم پلان جوړولو ته اړتیا ده. هافینګټن پوسټ یاتوي افغانستان په تیر وخت کې زیات اقتصادي امکانات درلودل چې کېدې شي بیا فعال شي. ورسپانه په دې برخه کې د افغانستان د تازه وچو میوو د صادراتو یادونه کوي. افغانستان د غراس په هلمند، ننګرهار او شمالي ولایتونو کې پراخ زراعتي شبکې درلود چې د جګړو له امله اوس د دغه محصولاتو ځای کوکنارو نیولې ده. دا مطلب لیکونکي وايي په 2008 کال کې افغانستان کڅه هم چې په کم اندازه د میوه تولید ته توجه کړه، خو بیا هم کلنۍ عاید څخه د پاسه 114 میلیونه ډالر او هافینګټن پوسټ زیاتوي افغانستان د نساجی، سیمنٹ او د بوري د تولید د فابریکو ترڅنګ د برېښنا د تولید سیستم هم درلود چې دا هیواد پر خپل پخو درولیو. ورسپانې د امریکا د ورستې جیولوژیکي سروې موندنو ته په پام سره لیکلي افغانستان دا مهال د 0 میلیارډ ډالر په ارزښت طبي زیرمې لري چې په کم مصرف سره استخراج ممکن دی. ورسپانې د افغانستان د ترانسپورت سکتور ته په پام سره لیکلي کڅه هم چې دا هیواد سمندر ته لار نه لري، خو د خپل جغرافي موقعیت لمخې کولای شي ایران، پاکستان، چین او د مرکزی آسیا زیات هیوادونه له یو بل سره ونخلوي. هافینګټن پوسټ ورسپانې لیکي دا سم ده چې امنیت خورا مهم ده، خو اقتصاد ته پاملرنه د افغانستان ثبات او امنیت ته زمینه برابروي. دا مطلب په پای کې راځي. د امریکا نړیوال مشرتوب په افغانستان کې ناکامي نشي زغملای او واشنگتن باید د افغانستان په شان یو ناکام هیواد د شغورلو لپاره خپل رښتینی مشرتابه ثابت کړي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر د وشل کېدو موضوع یاد کړی ده. نیویارک ټایمز وایي د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان خان سعید چې په سجنا مشهور د پاکستان پولې تنګ دی د افغانستان په خوره کې وشل شوی دی. ورسپانه وایي سجنا د حکیم الله محسود له وشل کېدو وروسته د ملا فضل الله مشري ونه منله او ځان ته جلا فعالیت پیل کړ. نیویارک ټایمز د پاکستانی طالبانو د یو قومندان له خولې لیکي که د خان سعید مشهور په سجنا وژنه تایید شي نو دا به پاکستانی او افغان طالبانو ته یوه لویه ضربه وي.
په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د برید په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. فرشته جلالزی په دې اړه یو رپورټ لري.
په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر څرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه، نړیوال خبرګون زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بې غوري له مخې شوی دی. د سازمان ویلي په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه باید څېړنې وشي، ځکه شایي دا یو ډول جنگي جنایت وي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوز تور لګولې چې په کندز کې پر روغتون په حمله کې جدي بې غوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حمله په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړی چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لنجه کې شکیل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواکو څېړنو ژغ کوو. په کندز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډیر نو وژل او ګنچمیر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندز پیښه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وزرنول شوې. د کندز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار ترنیولو وروسته په ملکی ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه مسجد دی وای وسلوالو طالبانو له روختونو جماعتو مدرسو شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستای دی. په کندز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په غلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د حکومت اجرایی ریاست وای د روانې اونۍ تر پای به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. په دې اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته څرګندونه کړې دي. د قسیم سولمل په ریپورت کې جزئیات اورو.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لیست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هڅه کېږي څو د روانې اونۍ تر پای ته رسیدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلی فیصل ویل چې که د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. دی وی د همدې اونۍ تر پای به رسمن خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پیشنهادي لست به د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نشي نو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسیږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس د حکم له مخې رامنځته سوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایی ریاست په داسې حال کې د غوراوي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د شپږ دېرشو غړو لست جمهور ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه اووه کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او پنځه نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوراوي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبرې چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسیدلي او د ولسمشر د حکم له مخې به رسمن کار پیل کړي.
د سیمه یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړې چې د افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. په دې موضوع به د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت وورو.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنځشنبه پر ورځ خبرې وکړي. په حکومت کې د نن نوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. د سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غنی وهڅوي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او وی ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملی لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورځنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل
سفیر ترکیه خاطر نشان نه بودم کې کشورش
په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هیواد د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربه توپ ته چمتو ده. تواب غورځنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغه سولې ته رسیدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم لاري د خپل سیاسي هدف ته ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو پاړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس پاړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو لمخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوې وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیه کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو چیرونکي خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده وا چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړ شي خو کبیا په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپل مشخصي غوښتنې لري هغه خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکي پناهګاوې دي لري کې خپل روغتونونو کې دي هغه کتنه ته درملنه زمينه نه مساوي دي.
بلورته ویل وی دي چې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغان حکومت او مخالفه وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
بلخوا د ترکیې پوز هغه څه خبره کړي چې دوی ظاهرا د خبرداري غږ بولي چې وایي د روسي جټل وټکو تر وشتل کېدو د مخبر کړل شوی دا ریپورت تفصیل به لا فریبا ظاهر نه وورو.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه وشتل سوې دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه زد او نقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یو تازه پیغام کې هغه ژغ پور کړی چې دوی وایي هغه خبرداري دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر وشتل کېدو د مخه ورکړی وو. دغه ثبت سوې ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه لوړاندې هم ویلی وی چې د دوی هوایی حریم ته د روسی جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته یې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی خو د دوی په خبره روسی پیلوټانو هغه په پام کې ونه نیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسی سو څلرویش ډوله جټ الوتکې هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل چې دوی هغه سیمه ډېر ښه پیژندله چې پر سر یې الوتنه کوله او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ننوتې.
никаких предупреждений не было.
دوی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه درکړل سوې نه د رادیو لاري او نه مصلیتلې دي. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. کدوې غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازی مسیر کې راوښيي خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنې برخه ولګي دا او موږ حتی پستر غوڅونه لیدل چې د تېشت معنی او اجرا کړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر وشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاته سو چې بیا وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سوریه په خاوره کې وموندل سو. دوهم پیلوټ بیا ځمکې ته تر رسېدو دمخه په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو. د ځینو راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیلوټ اولیګ پیشکوف ته چې په دې پیښه کې ووژل سو د خپل هیواد تر ټولو لوړ افتخار او د روسیې د قهرمان لقب ورکړ. د ولسمشر پوتین دغه حکم د نومبر پر 15مه د کرملین پر وې پاڼه خپور سو. له دې کبله چې روسیا د خپل پوځي تلفاتو په اړه معلومات نه خپروي نو ځکه په دې اړه څه نه دی ویل سوي چې ولې دغه لقب پیشکوف ته ورکړل سو خو په اعلامیه کې دومره ویل سوي چې دا لقب تر مړینې وروسته ورکول سوی دی.
دوستانو په همدې د خبري مجله پای ته رسو. جکفر احمدی په بلنیم ساعت خبري مجله کې در سره دی.
تشکر از شما آقای نه ان. سلام صبح شما بخیر، امیدوار هستم جمعه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. استقبال سرپرست ولایت کندوز از برکناری شماری از مقام‌های این ولایت. حمدالله دانشی میگوید امیدوار است که این اقدام سبب بهبود وضعیت کندوز شود. دیدبان حقوق بشر خانه تحقیقات مستقل در برای حمله هوایی بالای شفاخانه در کندوز شده. لحظات بعد در مورد اینها گزارش خواهیم داد و همچنان روزنامه های غربی را مرور می کنیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها را بشنوید. مقام‌های شورای انکشافی ولایت فرا مفسد خوانده شدند. وزارت خارجه ترکیه سفیر روسیه در انقره را احضار کرد و روسیه و فرانسه روی افزایش همکاری‌ها در مورد سوریه به توافق رسیدند. سرپرست ولایت کندوز میگوید برکناری شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت برای تأمین امنیت کندوز یک پیشرفت مثبت خواهد بود. حمدالله دانشی برادی آزادی گفت که این اقدام به درخواست مردم صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندوز گفت
امر سبکدوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که در وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد. یک تعداد از اینا طبق اصول نظامی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن، یک قسمت دیگهشان سبکدوش میشن، نفر سرپرست فعلا تعیین میشه، کادرای امنیت ملی در قندوز سر تا سر تجدید میشه.
دقایق بعد بیشتر خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید همساله به ارزش تقریبا 28 میلیارد دلار هیروئین و تریاک از افغانستان به کشورهای حوزه بالکان و اروپای غربی قاچاق می شود. UNODC یا اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ویانا دیروز گفت این اقدام 1/3 حصه بیشتر از تمامی تولیدات ناخالص یک ساله افغانستان است. این تولیدات پارسال در افغانستان 21 میلیارد دلار گفته شده بود. شورای ولایتی فرا میگوید شماری از مقام‌های شورای انکشافی این ولایت صدها هزار افغانی را با اسناد جعلی از بانک کشیده و با خود بردند. به گفته اعضای شورای ولایتی فرا در انتقال این پول کارمندان در افغانستان بانک و شماری از مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات فرا هم دست داشتند و یا هم غفلت کردند. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا برادیو آزادی در این باره گفت
دمبستگی ملی پروگرام پروژو
پولی پروژه های انکشافی ولسوالی بکوای ولایت فرا از طرف 7 شورا که 117 لک افغانی می شود دستبر زده شده است و شورای ولایتی یک جا با ارگان های زیدخ در این مورد تحقیق می کند و این مقدار پیسه را دوباره وصول خواهد کرد.
بعدی نتیجه اعلام سی؟
ریاست احیا و انکشاف دهات فرا و همچنان شعبه افغانستان بانک در این ولایت دست داشتند در این دست برد را رد می کنند و آن را به اساس می دانند. شورای انکشافی و همچنان مقام ولایت فرا تا حالا در مورد ادعای غارت این پول ابراز نظر نکردند. رادیو آزادی وزارت خارجه ترکیه دیروز سفیر روسیه در انقره را احضار کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت شکایت نامه رسمی ترکیه به خاطر اعتراضها بر ضد مأموریت سیاسی و شرکت های این کشور در روسیه به دیپلمات ارشد روسی سپرده شده است. وزارت خارجه ترکیه میگوید بالای برخی شرکت های این کشور در روسیه حمله شده است. در این میان روسیه گفته است که برخی از برنامه های مشترک سرمایه گذاریش را با ترکیه به حالت تعلیق درآورده. دمیتری مدویدوف صدر اعظم روسیه از این موضوع بر روز پنجشنبه در نشست کابینه ی آن کشور خبر داد و گفت حکومت روسیه می خواهد در واکنش به تجاوز ترکیه از کار با سیستم اقتصادی و اقدامات بشری مشترک دست بکشد. روابط انقره و روسیه به دنبال هدف قرار گرفتن یک طیاره جنگی روسیه در حریم هوایی ترکیه زیاد پرتنش شده است. رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش تا هنوز برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش در سوریه متحد است. ولادیمیر پوتین پس از گفتگو با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک نشست خبری در کرملین حضور یافت و گفت که هر دو کشور توافق کردند تا همکاری‌های دو جانبه را در مورد سوریه افزایش بدهند. اولاند افزود که فرانسه و روسیه موافقت کردند که گروه داعش و سایر شورشیان تندرو را هدف قرار دهند. و مقام‌های بلژیم دیروز شدت تدابیر امنیتی را در بروکسل کاهش دادند. بر اساس گزارش‌ها احضارات امنیتی از درجه 4 بعد درجه 3 پایین آمده است. حکومت بلژیم در 21 نوامبر از احتمال وقوع حمله مشابه پاریس در بروکسل هشدار داده بود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 8. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 7. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 3. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 2. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 10. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 15.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، سرپرست ولایت کندز امیدوار است که برکناری شماری از مقام‌ها در این ولایت سبب بهبود وضعیت کندز شود.
امیدوارم تأثیرات مثبت داشته باشه و این یک تنبیه باشه برای همه کسایی که افراد وظیفه‌ای دارند.
دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیقات مستقل در باره حمله هوایی بالای شفاخانه در کندز شده.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target, not knowing essentially what they were firing at.
روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی از یک جوان پرسیده‌ایم که
خودت مکتب خوندی؟
سن بسیار خوندم.
چرا باز ادامهش ندادی مکتبت؟
خب غریبانه بود دیگه. کتابچه نبود، قلم نبود، خنکاک نبود، پتلون نبود، خرای موتور نبود.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سرپرست ولایت کندز میگوید عملیات گسترده نظامی برای برقراری امنیت در این ولایت را اندازی می شود. حمدالله دانشی بر رادیو آزادی گفت که برکناری شماری از مقام‌های امنیتی کندز برای امنیت این ولایت یک پیشرفت مثبت خواهد بود. رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندز و به دنبال ناامنی‌های اخیر در آن ولایت، شماری از مقام‌های امنیتی کندز را از وظایفشان برکنار کرد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش را تهیه کرده.
سرپرست ولایت کندوز میگوید وزیر ترانسپورت افغانستان در رأس یک هیئت موظف شده تا فعالیت های اداره های غیر نظامی را در این ولایت بررسی کند و از کیفیت کار آنها بر رئیس جمهور گزارش دهد. حمدالله دانشوی بر رادیو آزادی گفت بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی، هیئت موظف شده درباره تعیین و یا تغییر پست های مقامات غیر نظامی کندوز تصمیم میگیرد.
چون کندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست و مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است. این به ما بسیار کمک میکنه تا در مورد کارکردهای ریاست ها و ادارات دولتی ما بتانیم که یک شفافیت و یک شایسته سالار را بزنیم داریم.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز محمدالله بطاش وزیر ترانسپورت را موظف ساخت تا برای برقراری و تقویت امنیت کندوز شورای کندوزیان را ایجاد کند تا در کنار نیروهای امنیتی برای حکومتداری خوب کمک شود. آقای غنی دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های پلیس محلی کندوز گفت که پس از این تمامی نیروهای پلیس محلی تحت امر قماندانی امنیه خواهند بود.
هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت که پلیس محلی داشته باشه. از امروز به بعد تمام کادرهای پلیس محلی زیر قمانده قماندانهای امنیمن و تنها در چارچوب دولت پاسخگو است.
گفته می شود که موجودیت شمار از گروه های مسلح غیر مسئول در کندوز به یک مشکل بزرگ مبدل شده و آنها در راستای بمیان آمدن شفافیت در امور دولتی موانع ایجاد می کنند. پرسش در اینجاست که حکومت تا کدام حد برای حل این چالش ها موفق خواهد شد؟ حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز پاسخ می گوید.
ما امیدوارستم که اراده قوی اگر برای تطبیق برنامه بوده باشد کدام مشکل جدی نیست.
آقای دانشی که به دنبال بازپسگیری کندوز از نزد طالبان به حیث سرپرست مقام ولایت تعیین شده همچنان میگوید تغییرات در مقام‌های دولتی بر اساس گزارش‌های صورت گرفته که از سوی هیئت حقیقت یاب در مورد سقوط شهر کندوز تهیه شده است.
رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندوز شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت را از وظایفشان برکنار کرد. گزارش بوده از جاوید نعیمی فرشته جلالزی در مورد مؤثریت این اقدام رئیس جمهور. با حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز مصاحبه دارد.
به نظر شما این تغییرات چقدر میتونه که واقعا وضعیت خوب بسازه در ولایت کندوز؟
امیدوارم تأثیرات مثبت داشته باشه و نیروهای امنیتی متوجه مسئولیت های خودشان شده باشند. این یک تنبیه باشه برای همه کسایی که غفلت وظیفه ای میارن، نمیتونن وظیفه شان رو درست انجام بدن. این در مجموع نه تنها در کندوز، فکر کنم اقدام جناب رئیس جمهور در مجموع افغانستان بالای نیروهای امنیتی تأثیر مثبت خواهد داشت.
آقای دانشی، رئیس جمهور به وزیر ترانسپورت وظیفه سپرده که در بستهای اداری نامزدهای مناسب پیدا کنه، این یعنی با کار شما چقدر ارتباط میگیره؟
خب رئیس جمهور جناب محمدالله بکتاش وزیر ترانسپورت را که از ولایت کندوز هستند و شناختی امسور کامل از کندوز و کندوزی ها دارند، رئیس هیئت اینجا گماشتند. کندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست و ما مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است. این به ما بسیار کمک میکنه تا در مورد کارکردهای ریاست ها و ادارات دولتی ما بتانیم که یک شفافیت و یک شایسته سالار را بزنیم داریم.
آقای دانشی، رئیس جمهور در مورد گروپ های مسلح هم در کندوز صحبت کردن، فیصله جدیدشان در این مورد که کردن تا چه حد میتونه که به وضعیت در کندوز کمک کنه؟
قسمی که شما در جریان هستین، یکی از چالش های بسیار کلان در ولایت کندوز وجود افراد مسلح غیر مسئول است که اونا باعث دردسرهای برای مردم کندوز شدن و یقینا افراد مسلح غیر مسئول در هر جایی نه تنها به امنیت کمک نمی کنن که بلکه به معنی آمدن عدالت و شفافیت می شن. رئیس جمهور درک عمیقی که از این موضوع داشتن بسیار تاکید داشتن که گروه های مسئله غیر مسئول یا خلی سلا و یا در ارگان های دولتی مثل پلیس محلی و اینا تنظیم شوند و مدیریت شوند.
چقدر امیر ممکن می دانین که عملی شوند می حرف؟
ما امیدوارستم که اراده قوی اگر برای تطبیق برنامه بوده باشه کدام مشکل جدی نیست، چون مردم قندوز و مسئولین قندوز پیوسته از حکومت مرکزی تقاضاشان این بوده و هست که باید عملیات ادامه داشته باشد و قندوز از وجود دشمن پاک شود.
شما حکومت هستین، آیا فکر میکنین کمی خواسته مردم کندوز یعنی برآورده شده میتونه؟
ما امیدوارستم با وعدای قطعی که جناب رئیس جمهور دادن باید عملیات ادامه پیدا بکنه و یک عملیات کلان و سرتاسری در ولایت کندوز و همدازی شود تا امنیت کامل به ولایت کندوز باز بگرده.
حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. سرپرست ولایت کندوز امیدوار است که برکناری شماری از مقامها در این ولایت سبب بهبود وضعیت کندوز شود. سازمان ملل متحد میگوید همه ساله به ارزش تقریبا 28 میلیارد دلار هیروئین و تریاک از افغانستان به کشورهای حوزه بالکان و اروپای غربی قاچاق می شود. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش تا هنوز برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه متحد است. و مقام‌های بلژیم دیروز شدت تدابیر امنیتی در بروکسل را کاهش دادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه هفینگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانستان را می توان با رشد اقتصادی نجات داد نه جنگ. به نوشته روزنامه اداره رئیس جمهور اوباما این را خوب می داند که سقوط افغانستان عواقب تعیین کننده بر منافع آمریکا دارد، ولی باز هم برای وزین که توجه را به رشد اقتصادی افغانستان جلب کند راه جنگ را در آن پیش گرفته است. روزنامه می افزاید اعلان یک پلان مارشال به افغانستان با کمک جامعه جهانی می تواند تأثیرات کوتاه مدت بر رسان مردم داشته باشد و در دراز مدت افغانستان به یک رشد منظم اقتصادی نیاز دارد تا مردم آن با آینده امیدوار شوند. در مطلب روزنامه آمده است که در افغانستان در گذشته امکانات زیاد اقتصادی وجود داشت که می توان آن را دوباره احیا کرد. به طور مثال افغانستان یک زمان میوه خشک و تازه به خارج صادر میکرد و شبکه های زراعتی آن در هلمند، ننگرهار و ولایات شمالی این کشور را به سبد میوه و سبزیجات و مواد خوراکی تبدیل کرده بود که در سالهای جنگ زمین های زراعتی و درختان میوه از بین رفتند و جای آن را کوکنار گرفت. به نوشته روزنامه در سال 2007 هرچند افغانستان یک بخش کوچک تولید میوه را احیا کرد، باز هم درآمد آن از این درک بیش از 113 میلیون دلار بود. در شبکه صنعتی هم افغانستان فابریکه های نساجی، سیمنت، تولید شکر و تولید برق داشت که افغانستان را با پای خودش استاد کرده بود. از سوی دیگر نظر به تخمین های اخیر اداره سروی جیولوژی آمریکا، افغانستان به ارزش 1,000 میلیارد دلار ذخایر طبیعی دارد که با اندک کار می توان استخراج آن را آغاز کرد. در ساحه ترانسپورت افغانستان به آب راه ندارد، ولی این کشور در مرکز آسیای میانه قرار گرفته و کشورهای مانند ایران، پاکستان، چین و جمهوری های آسیای مرکزی شوروی سابق را با هم وصل می کند. روزنامه هفینگتن پست می نویسد این درست است که امنیت اهمیت حیاتی دارد، ولی توجه به اقتصاد می تواند افغانستان را با امن و با ثبات هم بسازد. به نوشته روزنامه توجه به رشد اقتصادی برای افغانها یک امید و امکانات تازه را مهیا می سازد و زمینه رفاه و مدرن شدن افغانستان را نیز فراهم می گرداند که حتی می تواند این کشور را برای ممالک دیگر منطقه مدل یا نمونه بسازد. به نوشته هفینگتن پست، رهبری جهانی آمریکا نمیتواند ناکامی را در افغانستان قبول کند و برای نجات کشور ناکام افغانستان آمریکا باید رهبری واقعی خود را نشان بدهد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان یک قمندان مهم طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده است. به نوشته روزنامه، قمندان طالبان خان سعید که به سنجا معروف بود در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سرحد افغانستان با پاکستان کشته شده است. روزنامه می افزاید سنجا کسی بود که بعد از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان انشعاب کرد و رهبری مولانا فضل الله را قبول نکرد. سنجا می گفت که رهبری نو طالبان گمراه شده است و او به شکل مستقل فعالیت خود را ادامه می دهد. روزنامه از قول یک قمندان طالبان پاکستانی نوشته است که می گوید اگر کشته شدن سنجا تایید شود، نبود وی ضربه بزرگ برای طالبان پاکستان و طالبان افغان به شمار خواهد رفت.
فشارهای بین المللی به خاطر انجام تحقیق بین المللی در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بی‌سرحد در کندوز افزایش یافته. دیدبان حقوق بشر میگوید باید تحقیق مستقلانه صورت گیرد، زیرا پرسش‌های جدی تا هنوز در مورد این رویداد بی پاسخ مانده است. پیش از این دکتران بی‌سرحد اردوی ایالات متحده آمریکا را به سهل‌انگاری جدی در حمله به شفاخانه این سازمان در کندوز متهم کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بدنبال اظهارات قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز را یک اشتباه انسانی خوانده، واکنش‌های بین المللی افزایش یافته است. برخی از نهادها به شمول دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق مستقلانه بین المللی درباره این رویداد شدند. این سازمان میگوید باید با پرسش‌ها در این مورد که حمله کننده ها میدانستند که آنجا یک شفاخانه بود و یا از سهل‌انگاری و بی‌توجهی بر آن حمله کردند پاسخ گفته شود. به گفته دیدبان حقوق بشر، تحقیق به خاطر صورت گیرد که ممکن است این حمله یکی از انواع جرایم جنگی بوده باشد. اما این نهاد می‌افزاید وزارت دفاع آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه‌اش در مورد قماندانان ارشد نظامی که شاید به ارتکاب جرایم جنایی متهم شده بودند وضاحت نداده است. دکتران بدون مرز اردوی ایالات متحده را به سهل‌انگاری جدی در حمله بر شفاخانه این سازمان در کندوز متهم کرده است. جیسن کان، رئیس اجرایه این نهاد از نیویورک، به خبرگزاری رویترز گفته که باید تحقیق مستقلانه در مورد حمله بر شفاخانه کندوز صورت گیرد. خیلی برای ما هولناک است که آنها بالای هدف حمله کردند که نمی‌دانستند کجا را نشانه گرفتند و این اساساً با آن معناست که غفلت بزرگ صورت گرفته و هدف نظامی از ملکی متمایز ساختن نشده است و ما فکر می‌کنیم که این به تحقیق بعدی مستقلانه نیاز دارد، نه به وسیله یک فرد که در بحران دخیل بوده مانند حکومت آمریکا. ما امروز خواست خود را برای تحقیق مستقلانه تکرار میکنیم. در حمله 3 اکتبر از سوی قوای هوایی آمریکا بر شفاخانه MSF که در جریان اشغال شهر کندوز توسط گروه طالبان صورت گرفت، بیش از 30 تن به شمول چندین کارمند شفاخانه دکتران بدون مرز کشته شدند. جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، نتیجه بررسیش را از حمله بر شفاخانه کندوز عصر چهارشنبه اعلان کرد و گفت این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. بدنبال این تحقیق، وظایف شمار از نظامیان آمریکایی به حال تعلیق درآورده شد. در این میان حمدالله دانشی، سرپرست مقام ولایت کندوز، به رادیو آزادی گفت که طالبان در جریان اشغال کندوز از هر مکان به حیث پناهگاه استفاده کردند و بالاخره شفاخانه دکتران بدون مرز هدف قرار گرفت.
طالبان از شفاخانه، مسجد، مدرسه، مکتب، خانه‌های مردم، از همه جا نیروی سنگر استفاده میکردند و در اون روز جنگ یقیناً بمباردمان نیروهای آمریکایی بالای شفاخانه به گمان اغلب بودن طالبان مسلح داخل شفاخانه بودند.
اما اردوی ایالات متحده امریکا تحقیق مستقل در مورد این رخداد را ظاهرا نمیپذیرد. ویلسون شوفنر، سخنگوی جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید به باور آنها تحقیق تکمیل شده و منصفانه بوده است. دکتران بدون مرز از کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب بشری خواسته تا در مورد حمله بر شفاخانه کندز تحقیق کند. این نهاد میگوید در حال حاضر منتظر اجازه از سوی امریکا و افغانستان در مورد تحقیق است، اما حالا هیچ یک از این دو کشور با درخواست کمیسیون بین المللی حقیقت یاب بشری توافق نکردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مطالعه نشان می دهد که تلفات ناشی از انفجار ماین در جهان و به خصوص در افغانستان افزایش یافته است. این تحقیق از سوی یک گروه بین المللی دیروز پخش شد. مقیم نایب گزارش می دهد.
تحقیق کنندگان در یک گزارش گفتند تلاش ها در اثر استفاده بیش از حد ماین توسط گروه های شورشی برای کاهش تلفات ناشی از انفجار ماین سال گذشته بی نتیجه مانده است. این تحقیقات در مدت میان اکتبر سال 2014 و اکتبر سال 2015 میلادی انجام یافته است. در گزارش آمده است که گروه های غیر دولتی در کولومبیا، لیبیا، پاکستان و یمن این آله کشنده را تا هنوز به کار میبرند و استفاده از ماین کنار سرک در سال گذشته در افغانستان یک افزایش شدید را نشان میدهد. جیف ابرامسن مسئول این ارزیابی میگوید در حالی که جهان پیشرفت‌های بزرگی را در کاهش استفاده از ماین به دست آورده بود، اما سال گذشته این پیشرفت‌ها عقب‌گرد داشته و برعکس استفاده از این آله و افزایش تلفات ناشی از آن بلند رفته که به گفته وی موجب نگرانی است. گزارش می نویسد در جریان سال گذشته شمار کشته شده ها در اثر انفجار ماین در یک روز به 10 نفر می رسد که این رقم نسبت به سال 2013 میلادی یک افزایش را نشان می دهد و همان نسبت به سال 1999 میلادی کمتر است، زیرا در سال 1999 میلادی رقم تلفات در یک روز 25 نفر بود. گزارش همچنان می افزاید که 80% تلفات ناشی از ماین را غیر نظامیان تشکیل می دهند. مارک ایزنوی، یک تحقیق کننده ارشد از اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، میگوید افزایش استفاده از ماین ضد پرسنل از سوی گروه های غیر دولتی در اوکراین و یمن و استفاده به مقیاس بلندتر از این آله به خصوص در افغانستان و عراق نگران کننده است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 00420221124138.
بله، از طریق این شماره ها می توانید به ما پیام و نظر بفرستید.
رنگ های
زندگی.
نام ما رحیم.
چند سال میشه که موترشویی میکنی؟
یاره 10 سال میشه.
چطور از کار موترشویی؟
والا مزهش نیست.
چرا؟
خب مزهش نیست دیگه، 200 400 پیدا کنیم 8000 بس کرا خانه بده. خب 400 500 روپیه بیادر قندیجه خرچه مصرف ما میشه. خانه میریم بیادر 300 یا 400. پور 400 ما چوب بگیریم ما کرا را بده. ما بیادر قندیجه بخوریم.
خودت یک... مکتب خوندی؟
سنب سیر خوندم.
چرا باز ادامهش ندادی مکتبت؟
خب غریبانه بود دیگه، کتابچه نبود، کلم نبود، خنکاک نبود، پتلون نبود، خرای موتر نبود. چی میرته میامد
اینجا که کار میکنین؟ چند نفر هستین؟ یک موتر که میشوین چند نفر میشوین؟
دو نفر یا سه نفر.
باز چندی براتون میرسه؟
چی تیل و خرشه را بکشیم یادر خرای 400 یا 300 میمونم برای
ما. یک موتر چند میشوین؟
150 روپا. دو 150 روپا بیادر خن 70 روپا موتل میخره. 60 روپا شامپوز. دو سر رو برای شاگرد آمده
باز یک شام پرک میخوانی خود چند موتر میشه؟
نه پنج شش موتر نه پنج شش موتر خود میکنم
روزانه چند موتر میشه صبح تا دیگر؟
دیگر برابریز دیگر برابریز ازی یا پنج یا ده یا شش یا هشت ازی بالا دیگر
یا بی جای باز چطور است؟ کرا میتین یا ای که بدر
نه تا... جای دولتی است
دولت از شما کرا نمیگیره؟
نه نه
کسی خوازارتان نمیده که بگه ایجا حق نمیده
بیش آزار ما میداد حال یار از 4 سال میشه آرام نیست بونه
بسیار زیاد تشکر
قربان شما تشکر شما
شنونده رادیو آزادی هستید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای آمریکا تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان را روی همین موجها با شما در میان میگذارند. رسیدیم به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکار